द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام علیکم قدرمن اوریدونکو یو وری بیا ستړی مسئی دا د وایس اف امریکا ډیوری جوړ ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د سپټمبر د میاشتې 29مه نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د سپټمبر د میاشتې 28مه نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخه مو پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس له هندوستان او افغانستان وروسته په ناڅاپي سفر قطر ته رسیدلی د قطر امیر څو ورځې مخکې له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره بې له شرطه د خبرو اترو وړاندیز کړی و ملګري ملتونه وایي په لیبیا کې غلیم حکومتونه او وسلوالې ملیشیې د بشري حقونو او قانونونو سخته سرغړونه کوي نړیواله اداره وایي په شام کې محاصره سوي خلکو ته اوس بشري مرستې رسیږي او د خیبر پښتونخوا په نیمه قبایلي سیمه اف ار لکی مروت کې د ځایي خلکو لخوا د خبري غونډې وروسته پولیټیکل انتظامیې یو شمېر ملکان ګوښه کړي او نهه کسان یې نیولې دي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د هندوستان او افغانستان له سفرونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د پنځشنبې په ورځ په ناڅاپي سفر قطر ته رسیدلی امریکایي مامورینو د قطر په الادید پوځي هوایي مرکز کې د نوموړي هرکلی کړی الادید په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي مرکز دی چیرې چې شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر پراته دي جیم ماتیس له هغه وروسته قطر ته رسیدلی چې څو ورځې وړاندې د هغه هیواد امیر د ملګري ملتونو په عمومي شورا کې د وینا په وخت له سعودي عربستان مصر او نورو ګاونډیو هیوادونو سره د کړکیچ د هواري لپاره بې له څه شرطه د خبرو اترو وړاندیز کړی و ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې لیبیا کې غلیم حکومتونه او وسلوالې ملیشیې د بشري حقونو او نړیوال بشري قانونونو سرغړونه کوي او باید له دې عمل څخه ودرول سي همدا ډول د شام لپاره د نړیوالې ادارې استازي ویلي هلته محاصره سوو سیمو کې بند پاتې ملکي کسانو ته اوس بشري مرستې رسیږي په عراق او شام کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ کې ایتلاف ویلي د دغه ډلې درې ترهګر یې په شام کې وژلي دي د ایتلاف ویاند او د امریکایي پوځ کرنل ریان ډلن وایي درې سره کسان د ډرون پوهان وو او د سپټمبر په 12مه او 13مه د ایتلاف په بمباریو کې ومایدین سیمې ته نږدې وژل سوي په لیبیا کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې نور وسلوال وژل سوي په یوه اونۍ کې هلته دا دویم برید دی د امریکایي پوځ د افریقا کمانډه وایي دا بریدونه د تیری سیشن بې پرواز د لیبیایي حکومت په ارتباط کړي داعش ترهګرې ډلې د پنجشنبې په ورځ یو ژغیز پیغام خپور کړی دی او ادعا کوي چې دا پیغام د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي دی که دا رښتیا هم د بغدادي ژغ وي نو د یوه کال په موده کې به دا د هغه لومړی پیغام وي دا نه ده په ډاګه سوی چې پیغام چیرې سب سوی خو پیغام کې بغدادي د شمالي کوریا امریکا او جاپان ته د ګواښونو خبره کړې چې معلومیږي پیغام تازه دی د ملګری ملتونو مهمی منشي انټونیو ګوتارس د پنځشنبې پر ورځ د میامار په شمالي رخاین ایالت کې د خرابې وضعې د درولو لپاره د سملاسي اقدام ژغ کړی نوموړي د نړیوالې ادارې د امنیتي شورا و خلاصي غونډې ته ویلي هلته د روانې وضعې څخه د مهاجرت بیړنۍ حالت دی او ډېر په چټکه خلک کډوال کیږي او بشري ناورین یې رامنځته کړی دی تر دې وړاندې د میامار رخان ایالت کې د ملګري ملتونو د پلاوي سفر د پنځشنبې پر ورځ د خراب موسم له امله ځنډول سوی و د امریکا د دفاع وزارت په پویرټو ریکو کې د پوځي مرستو د مشرۍ لپاره لیفټننت جنرال جیفری بچانن ګمارلی دی هلته د سمندري طوفان له امله په لوړه کچه زیانونه رامنځته سوي او د صدر ټرمپ په انتظامیې نیوکې کېدی چې تباهیو ته یې چټک جواب نه دی ویلی بچانن چې د درې ستوریزه جنرال دی هم د پنځشنبې په ورځ به هلته رسیږي د روسیې صدر ولادیمیر پوتین او د هغه ترکی هم منصب رجب طیب اردوان د پنځشنبې پر ورځ د شام په شمالي ایالت ادلب کې د ډزبندۍ سیمې په جوړولو موافق سوي چې موخه یې اولسي جګړه ختمول دي صدر اردوان په استنبول کې له خبرو اترو وروسته ویلي چې دوی په ادلب کې د ډزبندۍ د سیمو موافقتنامه عملي کولو باندې جدي اقدام په اړه هم موافق سوي دي دغه سیمه اوس مهال د جهادیانو تر کنټرول لاندې ده. صدر پوتین په شریک خبری کنفرانس کې وویل په شام کې د جګړې د ختمولو لپاره ټول شرایط اوس پر ځای دي. او د خیبر پښتونخوا نیمه قبایلي سیمه افار لکی مروت کې ځایي پولیټیکل چارواکو له هغه وروسته 9 کسان نیولي او 15 ملکان یې له خپلو منصبونو څخه لرې کړي چې ځایي خلکو په یوه خبري غونډه کې د انتظامیې په ځینو چارواکو د اداري فساد تور پورې کړ. پولیټیکل انتظامیه وایي د چارواکو په ضد خبرې کول په اصل کې د ریاست په ضد خبره کول دي، نو ځکه یې دا اقدام د اف سی آر قانون په ترڅ کې اخیستی.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږی یاست. اوس مو هم پام راګرځو د رپورټونو لوري ته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو واورېدل، د هندوستان او افغانستان له سفرونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د پنجشنبې په ورځ په ناڅاپي سفر قطر ته رسېدلی. امریکایي مامورینو د قطر په الدید فوجي هوایي مرکز کې د نوموړي هرکلی کړی، چیرې چې شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر پراته دي. زاهد خټک نور تفصیل د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
ښاغلی جیم میټس په داسې حال کې د قطر دوره کړې چې څو ورځې وړاندې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی د سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو سره د هیواد د سفارتي کړکیچ ختمولو لپاره بغیر د شرایطو مذاکراتو وړاندیز کړی و. شیخ تمیم د خبرو اترو غږ د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرل اسمبلی په غونډه کې خپل تقریر کې کړی دی. د جنرل اسمبلی په غاړه د شیخ تمیم سره د ملاقات وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې هغه دا پوخ یقین دی چې د قطر او د نورو عرب هیوادونو ترمنځ کشاله به زر ختم شي. صدر ټرمپ د معاملې په حل کولو کې د منځګړیتوب پیشکش هم کړی دی. سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو د جون په میاشت کې قطر سره سفارتي تعلقات ختم کړل او په قطر یې ترهګرو د ملاتړ او ایران سره د نږدې تعلق الزام ولګولو. دوها ترهګرو سره د مرستو خبرې ردوي. قطر ته د رسیدو وړاندې جیم میټس د هندوستان او افغانستان دورې وکړي. هغه په افغانستان کې د صدر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه وکړل. د زیارت په ورځ قطر ته رسیدونه وړاندې جیم میټس سره د نیټو جنرل سیکرټري جان سټالټن د کندهار په هوایي اډه کې د 200 امریکایي او نیټو عسکرو یو غونډې ته وینا وکړه. د کندهار په فوزي هوایي اډه کې میشت افغان پایلټان به آینده کې بلیک هاک په نوم د هلیکاپټرو د چلولو تربیه پیل کوي. په راتلونکو وو کلونو کې به امریکا افغانستان ته 1,000 بیا سنبالی شوي یا ریفربشت بلیک هاک هلیکاپټرې ورکوي. دا ګام د افغانستان په هوایي فوج کې د جدد راوستلو لپاره اخیستل شوی. امریکایي مامورینو امید څرګند کړی چې په راتلونکو وو کلونو کې به د افغانستان په هوایي فوج کې 50% اضافه وکړی شي. جیمز میټس ویلی که څه هم د طالبانو پر ضد جنگ کې امریکا د جمود سره مخامخ تا، خو بیا هم د جګړې نه لاس په سر نشي. د شورو په ورځ کابل کې خپل وینا کې جیمز میټس ویلی وو د ترهګرو خلاف د سپا په بدلولو کې به امریکا د افغان ځواکونو کمک کوي، په داسې حال کې چې بیرحمه دښمن د وژنو د لارې واک اختیار ترلاسه کول غواړي او موږ به افغانستان تنها نه پرېږدو. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې تر اعلانېدو وروسته په لومړي ځل لپاره جنوبي آسیا ته تللی. دغه سفر کې د لومړي سفر د هندوستان سرخار نوې ډیلی ته کړی. نوې ډیلی کې د هند مشرانو سره لیدو کاتو په مهال د امریکا دفاع وزیر او هندي چارواکو د ترهګرې پر ضد د ګډې همکارۍ ژمنې څرګندې کړي. د دواړو ملکونو ترمنځ د زیاتې ګډې همکارۍ امکان په افغانستان کې لیدل کېږي، چیرې چې امریکا له طالبانو سره د 14 کالو راهسې جګړه کې بنده پاتې ده. صدر ډونالډ ټرمپ په نوې ډیلی غږ کړی چې په افغانستان کې دې زیات څه وکړي او دا هغه غږ و چې د هندوستان د اوږدې مودې سیال پاکستان یې سخت خفه کړی. میټس له افغانستان سره د هندوستان د تاریخي ارزښتناکه همکاریو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند رول پراخوالي ته باید نور ځان ته د ګواښ په سترګه ونه کتل شي. ښاغلی میټس زیاته کړې چې پاکستان یو ځل بیا په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی به له ترهګرو سره جګړه کوي او که داسې وکړي نو هند او امریکا هم دغه غواړي. دې سفر ته د پاکستان باندې فشار جوړولو په سترګه هم کتلې کېږي. پاکستان باندې جوړ فشار ختمولو لپاره د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف او دین وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د امریکایي چارواکو سره لیدل کاتل کړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. ملګری ملتونو خبرداری ورکړی چې لیبیا کې غلیم حکومتونه او وسلوالې ملیشې د بشري حقونو او نړیوال بشري قانونونو سرغړونه کوي او باید له دې عمل څخه ودرول سي. همدا ډول د شام لپاره د نړیوالې ادارې استازي ویلي هلته محاصره سوو سیمو کې بند پاتې ملکي کسانو ته اوس بشري مرستې رسیږي. نور حال د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. په لیبیا کې د پخوانی ډیکټاټور معمر قذافي د حکومت راپرځېدو شپږ کاله وروسته هم وسلوالې ډلې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل سوی د ملي تفاهم حکومت او مخالفه لیبیایي ملي ځواک او ایتلافیانو یې په هیواد کې تباهي رامنځته کړې ده. د بشري حقونو لپاره د ملګري ملتونو مرستیاله کمیشنره کیټ ګلیمر وایي دغه وسلوالې ډلې په لوړه کچه او خلاص مټ د بشري حقونو سرغړونه کوي چې پکې تښتونې، تشدد، د سړیو، ښځو او ماشومانو وژنه شامل ده. هغې وویل دغه ډلې تر قانون او د احتساب تر نظام ځان لوړ ګڼي.
The people in Libya are quite simply sick and tired of this situation. Its impact is felt daily by children, women and men across the country.
هغه وای په لیبیا کې خلک له دې وضع څخه ستړي او تر پوزې پورې راغلي دي. ماشومان، ښځې او سړي په ټولو هیواد کې د دې اثرات هر ورځ ویني. دا ملکي کسان وي چې وهل کیږي، تښتول کیږي، جنسي تیری او تشدد ورسره کیږي او وژل کیږي. ګلیمر وایي دا د لیبیا وګړي دي څوک چې د دغه خطرناکې وضع د ختمولو لپاره د پریکړند ګام غوښتنه کوي، خو د دې په وینا د دې په خلاف هیڅ هم نه دي سوي. سرغړونې او بدعملۍ بې له څه خنډه روانې دي. ملګري ملتونو ژغ کړی چې جنایتکاران باید د جنایتونو نړیوال عدالت ته وړاندې سي. بلې لور د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي سلاکار یان ایګولن وایي په شام کې له وو څخه تر 9 میلیون پورې وګړي چې په جګړه کې بند پاتې دي اوس هره میاشت بشري مرستې ترلاسه کوي، خو هغه وایي ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې له حملو څخه ملکي کسان، روغتیایي مامورین او د بشري مرستو کارکوونکي وژغوري.
Perhaps the most worrying development in recent days and weeks is that there is an escalating series of attacks against civilians and against humanitarian colleagues.
هغه وایي شایي چې په وروستیو کې په ایدلیب کې په ملکي کسانو، د بشري مرستو په ملګرو، روغتونونو، امبولانسونو او روغتیایي مامورینو د حملو په پیژو کې زیاتوالی تر ټولو زیات د اندېښنې وړ وي. ایګولین وویل په ایدلیب کې تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 50 هسپتالونو او د بشري مرستو په 2 ګودامونو او دفترونو باندې حملې سوي چې د 500,000 کسانو خدمت یې کوي. د ده په وینا حملې د هغه ډلو وسلوالو کړي چې وړاندې له القاعده سره تړلي وي. هغه وویل په دې نه دی خبر چې په ایدلیب کې اسانتیاو باندې چا بمباری کړي دي، خو شامي حکومت او د هغه ائتلافي روسیانو په څو وارې دغه ښار باندې بریدونه کړي دي. د ملګري ملتونو دغه چارواکي وایي د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو او داعش ترهګري ډلې ترمنځ په جګړه کې پرکا او د شامي ځواکونو او داعش ترمنځ په جګړه کې په دیر الزور ښار کې د بند پاتې ملکي کسانو په اړه هم اندېښمن دي چې له هغه ځایه نسي وتلی. هغه وویل شامي حکومت د هغه ائتلافي روسیه او غربي ائتلاف باید په جګړه کې د ملکي کسانو ژغورنه باوري کولو لپاره ډېر څه وکړي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې 12 او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. داعش ترهګري ډلې د پنجشنبې په ورځ یو غږیز پیغام خپور کړی دی او ادعا کوي چې دا پیغام د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي دی. که دا رښتیا هم د بغدادي غږ وي، نو د یوه کال په موده کې به دا د هغه لومړی پیغام وي. تفصیل راکوي نوشروان کلندر د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
د داعش ډلې لخوا د پنجشنبې په ورځ خپور کړی شوی د دغه غږیز پیغام وخت 6:30 دی او دا پیغام الفرقان نیوز خپور کړی دی. که دغه پیغام رښتیا کیږي، نو دا به د ترهګرې ډلې د کال پورې موده کې اړومبی پیغام وي. ماهران وای چې غږ هم د بغدادي ښکاری خدا نه د معلومه چې پیغام چرته ریکارډ شوی، خو په دغه ویډیو کې ابوبکر بغدادي شمالي کوریا، امریکا او جاپان ته د دړکو خبره کړې ده او دا دې پلو ته اشاره کوي چې دا پیغام تازه دی، ځکه چې بغدادي د دې نه وړاندې داسې کوم دړکیز آډیو پیغام نه و جاری کړی چې پکې د شمالي کوریا یا جاپان ذکر شوی وي. سیڑونکی دا هم فکر کوي چې شمالی کوریا او جاپان ته به ولې دړکی ورکړی وي. امریکا د ابوبکر البغدادي په سر 25 ملیون ډالر انعام اخوده دی. په اخیری ځل د عراق په موسل خار کې د جمعې په خطبه کې لیدل شوی وو چې پکې د خلافت داوا تکرار کړی وو او د دغه وروسته بیا د غیب شوی دی. کچرته د بغدادي د غږ یا اواز په خلی کېږي نو دا به د روس د هغه داوو په خلاف وي چې پکې دوی ویلي وو د جون په میاشت کې د شام په رکا خار کې په هوایي برید کې د داعش مشر وجلی وو. روس له دې وړاندې ویلي وو کلک احتمال یا امکان دی چې هوایي برید کې بغدادي وجل شوی دی. وروستو امریکایي چارواکو ویلي وو د دوی په خیال بغدادي ژوندی دی. امریکایي استخباراتي چارواکو د ویډیو خبرېدو وروسته ویلي دي که دا ویډیوي غږ رښتونی وي نو دا زمونږ هغه خبره تصدیقوي چې مو ویلي وو دوی د ده د مړینې خبرې حقیقت نه بولي. په منځني ختیځ کې د دولت اسلامیه ډلې په ضد فعاله د امریکایي پوځونو ترجمان ریان ډیلون وای مونږ د شواهدو بغیر د ده د مړینې تصدیق نه کولو. د بغدادي وروسته ریکارډ شوی وینا په نومبر 2018 کې مخې ته راغلې وه او د هغې دوه اونۍ وروسته په موسل کې جګړه پیل شوې وه. د دغه عملیاتو په نتیجه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو د داعش د وسلوالو نه د موسل په ګډون زیاتې برخې نیولې دي. د بغدادي په هکله خو څه کره معلومات نشته چې د څوک دی، خو په مطبوعاتو کې وخت په وخت په راغلو خبرونو کې څرګندېږي چې د کال 1901 کې د بغداد په شمالي سیمه سمارا کې پیدا شوی وو او په کال 2003 کې چې کله امریکایي ځواکونو په بغداد قبضه کوله نو د په یو ځای جماعت کې امام وو. د ده په حق له ویل شوي چې د منځني ختیځ القاعده د یوې ډلې مشر یې کوله او وروستو یې بیا د خلافت اسلامیه عراق او شام په نوم یوه ډله جوړه کړې وه، خو نوم یې هغه وخت زیات ښکاره شو کله چې د یوې بلې ترهګرې ډلې النصرة فرنټ سره یې د ډلې ادغام وشو. بغدادي د القاعده مشر ایمن الزواهري په لاس د بیت کولو نه انکار کړی وو او د زواهری هغه امر یې هم منلو نه انکار کړی وو چې په داعش یې غږ کړی وو تنظیمي هلې ځلې دې عراق پورې محدود کړي او شام دې النصرة فرنټ ته پرېږدي. څېړونکي وایي بغدادي په جهادیانو کې زیات منظم ګڼل کېدو او نوې جهادي طریقې یې هم خپلې کړې وې، ځکه د څېړنکارانو په نظر په ځوان جهادي کول کې زر نوم او باور پیدا کړو. سیډونکی وای هغه وخت د ایمن الزواری په مقابله کې په جهادیانو کې د زکه زیاته نامه پیدا کړه چې زواهری د منځنی ختیځ په پرتله په افغانستان، پاکستان او سویلی ایشیا کې زیات پلویان لرل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. همدا ډول په فیسبوک او ټویټر هم موږ سره لسی، facebook.com/voadiva، twitter.com/voadiva. اوس هم ځو د پاکستان لوري ته چیرې چې بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون رد کړی. د وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې یو ځل بیا تکرار کړی چې داعش په افغانستان کې ټینګیږي. نوموړي دا خبره په داسې وخت کړې چې راولپنډۍ کې د ترګرۍ د مخنیوي یو عدالت د داعش سره د اړیکو په تور ابو جندل نومي یو کس ته د 28 کاله بند سزا اورولې ده او په کراچۍ کې پولیس وایي څلور تنه وسلوال چې په داعش پورې تړلي وو هغه هم وژل دي. رابیه پیر له اسلام آباد اور باندې نور تفصیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په داسې حال کې په هیواد کې د داعش وجود رد کړي چې په پنډي کې د تراګری ته مخنیوي عدالت د تندرو ډلې داعش سره تعلق لرونکو یو کس ته سزا اورولې ده. د پنډي د تراګری د مخنیوي محکمې د تندرو ډلې داعش سره تعلق لرونکو ابو جندل نومي تن ته د 28 کلو سزا اورولې ده. دا لومړی ځل دی چې د داعش یو غړي ته دومره لویه سزا ورکول شوې ده. بل اړخ ته په تیرو ورځو کې په اسلام آباد کې هم د داعش لګېدلی جنډې لیدل سوي دي چې پرې سینټ هم د سخت تحفظاتو څرګندونه کړې ده. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د داعش په هیواد کې د وجود په اړه خپل هغه پخوانی دریځ تکراروي او دا هم وایي چې په افغانستان کې د داعش پر سیوا کېدونکي طاقت اندېښمن دي. د پاکستان حکومتي ادارې که څه هم په هیواد کې د داعش د منظم وجود څخه انکاري دي، خو د امنیتي ادارو له اړخه د داعش د غړو د نیولو دعوې وخت په وخت مخې ته راځي. نن هم د سند پایتخت کراچي په سجل سیمه کې د پولیس د وینا تر مخه د ډزو په بدل کې د القاعده او د داعش سره تعلق لرونکي 15 ترګر وژل سوي او د یو بل رپورټ تر مخه په سوشل میډیا د داعش په اړه مواد خوروونکي یو کس نیول سوی هم دی چې د پولیسو تر مخه د محرم په روانه میاشت کې په ښار کې کاروایی کولو اراده لري. د تیرو دوه کلو راهیسې د هیواد په مختلفو برخو کې په خصوصي توګه لوی ښارونو کراچي، پنډي، لاهور، ملتان او پېښور کې د توندرو ډلې داعش بینر او ورلد چکنګ په نظر راغلي دي. تیر کال د جنوري په میاشت کې د داعش له اړخه ګجرات کې د انجونو سکول بندولو دړکې ورکړې سوې وې. په کال 2014 کې خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د داعش د ملاتړ تنارو کاغذونه لیدل سوي وو. د څېړونکو وینا ده چې د دې هر څه باوجود د حکومت د داعش د وجود څخه انکار او دې اړخته غیر سنجیده رویه په راتلونکي وخت کې د هیواد د سلامتیا لپاره زیانمنه کیدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، اسلام آباد.
دا ډیوا رادیو ده. که غواړئ چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده: ډیوا رادیو @ voanews.com. زمونگا ای میل پتہ بدا سی لکھئی ڈیوا ریڈیو DEEWARADIO@voanews.com بدا سی لکھئی voanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دا قدرمن اوریدونکو، اوس هم زو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې نیمه قبایلي سیمه افر لکی مرمت مروت کې ځایي پولیټیکل چارواکو له هغه وروسته نه کسان نیولي او 15 ملکانې له خپل منصبونو څخه لرې کړي چې ځایي خلکو په یو خبري غونډه کې د انتظامی په ځینو چارواکو د اداري فساد تور پورې کړ. پولیټیکل انتظامی وایي د چارواکو په ضد خبرې کول په اصل کې د ریاست په ضد خبره کول دي، نو ځکه د اقدام د اف سی آر قانون په ترڅ کې اخستی. په سیمه کې د بشري حقونو فعالینو د ځایي انتظامی د اقدام په سخت غندلې دي. تفصیل ورباندې راکوي عدنان بیټنۍ په دې رپورت کې.
د پاکستان نیمه قبایلي سیمه اف آر لکی مروت ځایي انتظامیه د سمایز خلکو په ضد د اف سی آر قانون لاندې کاروایی ترسره کړې چې په نتیجه کې 9 کسان گرفتار کړي، 22 چارواکي او 15 ملکانان د خپلې څوکۍ څخه بے برخه کړي دي. د انتظامیه په خبره د علاقایي ذمہداري په اساس د اف سی آر لاندې دا کاروایی تر هغې وروسته کړې چې سمایز خلکو د انتظامیه اعلی افسرانو په ضد یوه خبري غونډه کړې ده. د اف آر لکی مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ ریاض محسود هم د دغه اف سی آر لاګو کولو په خلاف وکړ او ډیوا ته یې زیاته کړه چې دغه خلکو د ریاست په ضد ګام اخستی. کله چې ډیوا رادیو زندې اوپرستل چې د ملک حکمرانان او د مخالف ډلې یو بل په ضد خبرې کوي، نو په دوی وکړه هم د ریاست په ضد تور نه دی پورې شوی. نو دغه پوښتنې جواب یې صدا سي وویلای
دا کی مې خبره اترې وی د پولیټیکل دا خو روټین دی چې څوک غلط کړو کو اف سی آر خو خامہ خلګا وي خو روټین دی کنه ګرګام روښته دوه خبره ان شاء الله غاشي چا غلط کړ دا شوی لای چې په خبر شي بیان ور کړای دی د سی اس اگینست لاف د مریټ خلاف ورزي دوه دل اور کنه په سی اس په ست دا خبره کې د ورسته پریس کانفرنس کاوه ACS state side the state against it took that ekdam ko definitely we politically par ka chhu sika no ruji dara gata khabar na do da de routine gada jirga ho dai ne pakshawashi masla ho resolve
اخوته دي لکه بروت سیمای سو مشرانو له انتظامیا سره چرکه هم روان دي او په دې اړوند خبره اتره شروع دي. د مشرانو په خبره چې دغه خبري غونډه تر هغه ورسته کړي کله چې د انتظامیا سیمای سو مشران د لکه بروت دي وسایل ناجایز استعمال کوي او دغه خبري غونډه لاره دي غوښتل چې د فاټا سیکریټریټ الله سرواکو ته دغه خپل اندیشنې ورسوي. د نیمه قبایلی سیمه لکه بروت یو سیمای سو مشر او په خوانه بیوروکریټ جمعه خان بیٹنی دیو سره حال تیرول په وخت وویل په نیمه قبایلی سیمه لکه بروت کې انتظامیا خپل منمانی شروع کړي ده او د خپل مرزي د بهر څخه کسان پکښ برتي کوي، ولې سیمایي خلکو ته څه توجه نه ورکوي او نه د دوی مسلې څه د پام وړ ګرځه ولې دي؟ دوی اویل د دوی د خبري غونډې غرس یوازې د خپل مشکلات نړۍ ته سرګنده کول وو.
ای پی ای دفتر بر تحصیل ورته جوړ د سم بلډینګ جوړ د بنگلا ورته جوړ د دفتر هر څه شاید غټول دي، هغه ځای کې دو ناراضي نه الب عمله وردي داسې ماسټران کار نه کوي، ماسټران بر ناراضي دلته چې څوک غیرازري وو کې الته ورته یي چې تاسو غم کو تنخواه باخلو تاسو نور څه شي دي. زه دغه سلسله کې ډي سي ته ورغلم، ډي سي ول چې بای صفا خبره ده چې ما لاس نه ورسېږي، ول چې ما خدا ما ورته چې تاسو کوم خطونه لاغه دې کړی هغه راکړه، د ما ته ټول فوټو سټیټ راکړه افسر باندې پاسل ته اډیشنل چیف سیکرټری دا دوه داسې بدمعاشي راخسته ده چې تنخواګان اخلي او کار نه کوي.
د سیمه یو بل سیمایز مشر زاید ترابی زیاته کړه، انتظامیه لخوا که څه هم د اف سی آر قانون لاندې نیول شوي نه کسان بیرته خوشې کړی سوي دي، خو اوس هم د دوی په ضد د اف سی آر قانون لاندې کاروایي روانې دي او د دوی غوښتنو ته څه توجه نه ورکړل کېږي. دوی اویل د انتظامیه دغه کاروایي څخه عام خلک متاثره کېږي او دوی دغه اندېښنې چې داسې ډیوه ته څرګنده کړي.
دا دومره پر خبره وځه چې دا هغه کسان چې کوم نیولې وو آی خلاص کړو، سیاست خلاف کو سوال پیدا کړي چې سړی دا خبره وو موږ صرف دا خبره کړې و چې سی ایس پی اکرما پروري نه کوي، بیا موږ ایګه مستجاجي مظاهره مو کړو، موږ نه پیدا پریس کانفرنس وکړي، پریس کانفرنس ریزلټ دار وته چې څو فوري تور باندې سی آر ولګولای او به غریب خلک ګرفتار وو، ډرایوران کلندران او سپرلې به گاډو در کوزولې او دا خلک ګری تر کړی چې زنانه ور پریشي دي کسان جیل ته وړي.
د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا د انتظامیه دغه له سختي سره غندنه شوه او د رائے د ازادۍ په ځد ګرځولې دی وسره حال تیرول په وخت د بشري حقوقو د قبایلی سیمو سازمان زار علي خان افریدي اویل
د انساني حقوقو په حواله چې مو ګورو اظهار رائے یا خپل رائټ د پاره حق د پاره خبره خو بالکل جائز ده او دا کنستټیوشنل رائټ ده، دا بالکل ریاست خلاف خبره نه ده، دا حق خبره ده، دا ریاست په حق کیږي. ای پی ای صاحب چې کوم وطن کې اوسېږي داغه آئنده وی چې هر سړی به خپل رائټ د پاره خبره کولی شي، نو زه خو یم چې ټول نه اول د ای پی ای سیب د آئین مخالف تللی دی، ټنو مشرانو چې کومه خبره کړې ده نو یقینا زه خو یې سپورټ کوم چې خپل حق د پاره آواز اوچت کړی دی.
یړ دی چې قبایلی اولس د انګریز وخت راسي دی اف سی آر زوړ قانون سره مخامخ ته او دغه قانون حکومتي سرواک یوازې خپل ګټو لپاره کاروي، که څه هم قبایلی اولس له دغه قانون څخه خپل ژوند زیات ستونزمن بولي او له حکومتي چرواکو څخه په فوري تور دغه قانون لمن زوړلو غوښته کوي، په حکومتي کچه دغه قانون لمن زوړلو ژمنې کیږي، خو تر دې وخت پورې اعلی حکومتي چرواکو لخوا د قانون لمن زوړلو په اړه څه حتمی فیصله نه ده کړې. ادنان بیچنای، وایس اف امریکا، دیو رادیو او ټی وی.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدلې. په یو څو شیبو کې هم د خبرونه پای ته رسیږي، خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5 نیمه بجې به یو ری بیا زموږ همکاران د تازه خبرونو ریپورټونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. ډیو ریډیو اوریدل مه هیروئ. په یو څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال راډیو خبرونې اوري. زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva، چیرې چې تاسو ټول خبرونه اوریدلی سئ، لیدلی سئ او هم یې لوستلی سئ. بیا تر څنګ په فیسبوک او ټویټر باندې موږ سره لسی facebook.com/voadiva twitter.com/voadiva. ترڅو زه کوربا نصیر احمد کاکر سره د پروډوسر ستاک جان له تاسو څخه اجازه غواړو. تل خوشاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.